السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنونو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې دوه سات خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
سړمو شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون له میاشتې راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وژل دي. د اسلام آباد ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين د کلسټر وسلو کارولو سلګونو عادي وګړو ته زیان رسولی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون له میاشتې راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وژلي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شیر رحمان پرون په ټویټر لیکلي چې له بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې 293 کسان زخمیان شوي هم دي. تر ټولو ډېر زیان په بلوچستان کې اوریدلی دی، چېرته چې په لسبیلا او جلمکسي کې په زرګونو کورونه ویجاړ او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. اروپایي ټولنې د اګست په 23مه د سیلاب ځپلو لپاره د 3.5 لک ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړې دي. بلخوا د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره سمدستي مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته وویل چې ډېرو سیمو ته مرستندوی کارکوونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدلی.
اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے.
دے وائی چدا وقت منگ پسند کی 1 ملین خیمو تا اڑتیا لرو. دا سیلابونو لاملا زنی زائنو تا تروسا نشو رسیدلے. خلق پسڑکونو ترخلاص اسمان لاندی جون کوی.
بین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څانګې پرون د سند په شمول د هیواد په یو شمېر برخو کې د نورو بارانونو خبرداري ورکړې ده. پاکستان کې تر ټولو وروستي سیلابونه په سوات کې راغلي دي چې په مینګوره کې په سلګونو ودانیو او مارکیټونو ته زیان رسولې ده. د اسلام آباد ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسی غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړې وې. د ترګریز د عدالت قاضي راجا جواد عباس حسن نن د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې د عمران خان ضمانت منظور کړ. د تحریک انصاف د مشر عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د جوډیشل کمپلیکس خوښه سیمو کې پولیس او د ملیشیا ځواکونه ځای په ځای کړل شوي وو. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچر عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي. په کورمه کې له شاوخوا 3.5 ونو راهیسې بند پاتې افغان ډرایوران وایي حکومت دې د خرلاسو لاره د سوداګرۍ لپاره پرانیزي. دوی دا غوښتنه پرون په داسې مهال کړې ده چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریز لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. د کورمې چارواکي اوسیدونکي وایي چې د جولای د 23مې او 9مې ترمنځ شپې مهال کورمې ته له افغانستانه 2 کسان راوړېدلي وو چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او یې وژل. د دې په غبرګون کې د طالبانو حکومت هغه لاره وتړله. هلته په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي په مرکز کې پواکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري د اګست په 23مه مشال لیډو ته ویلي وو چې د لارې پرانستلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين کې په پراخه کچه د کلسټر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2023 لپاره د ګلوبل کلسټر میونیشن مانیټر په نامه خپور شوی راپور کې زیاته کړي چې یوکرين یوازینی هیواد دی چېرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کېږي. سازمان په روسیا او یوکرين دواړو غږ کړی دی چې دا رقم وسلو کارول ودري او په کال 2008 کې منظور شوی هغه نړیواله لوازنامه ومني چې د لاندې دا رقم وسلو په کارولو بندیز دی. راپور زیاتوي چې روسیې روان کال د فروری په 23مه نیټه په یوکرين د یرغل راهیسې کلسټر وسلې استعمال کړي دي او داسې ښکاري چې یوکرين تر اوسه لږ تر لږه 3 ځله دا وسلې کارولې دي. دغه وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د شاهین بنیري نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشتې راهیسې په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 903 کسان وژل شوي دي. الته د مینګوري اوسیدونکي وایي چې سیلابونو یې کورونو او سړکونو ته زیان رسولی.
خو ډېر زیات راغلی، مکمل شټلې مټلې بندې وې، سبق ښکارېدل نه او ټول د لارې کوسې ورس سره لړلې.
د پاکستان وزیر اعظم د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسو د نور نه اغستو اعلان کړی دی.
دما 9000 روپۍ بل وو اصل کې، خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجه نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دی.
او د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلتور او آرت نمایش شوی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشتې راهیسې تر اوسه پورې په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 903 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شری رحمان پرون ماښام په ټویټر لیکلي چې له بارانونو او سیلابونو له وجې 293 کسان زخمیان شوي هم دي. په وژل شوو کې 386 ماشومان او 199 ښځې شامل دي. له دې پرته پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې روانو بارانونو او سیلابونو د سند بلوچستان ترڅنګ په نورو صوبو کې لوی زیان اړولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د 1300 ورځو راهسه د سن سیلاب ځپلو سیمو په دوره دی. بلاول بټو زرداری د اګست په 24 په سکر کې له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو کې د زیان قابو کولو او خلکو د مرستې لپاره د نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتو پریکړه کړې ده.
او هم نه بین الاقوامی انټرنیشنل فورم سی بی ریکوست کیا ہے، ہم نے یونائیټډ نیشنز سے
دی وای چې موږ له نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړی دی او د ملګرو ملتونو ادارې ته هم خواست کوو چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي. په سن بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوي دي او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري
او سیلاب کې متاثرین کا مدد کی ضرورت ہے.
مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او د تباه شوو سړکونو او نور انفراستراکچر د بیا رغولو لپاره په نړیواله سطح مرستې اپیل وکړي. دا پریکړه په پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې NDMA لخوا د اګست په 23 په یو غونډه کې وشوه. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ په غونډه کې ویلې شوې چې تر اوسه د بارانونو یا سیلاب له وجې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې چې د موسمیاتو محکمې ویلي چې سخت کال په سند کې 395% او په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 380% زیات بارانونه شوي دي. په سن کې 9,14,000، په پنجاب کې 2,40,000، په بلوچستان کې 3,40,000 او په خیبر پختونخوا کې 50,000 کسان سیلاب متاثره کړي دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د اگست په 24 په سکر کې یو خبری غونډه کې ویل چې دا وخت سن کې بې کوره شوی خلک د مرستو ته سخته اړتیا لري.
اس وقت ضرورت کم از کم 10,00,000 ټینټس کی ہے.
دی وای چې دا وخت موږ په سن کې 1,000,000 خیمو ته اړتیا لرو. د سیلابونو لامل ځنې ځایونو ته تر اوسه نشو رسیدلی. خلک په سړکونو تر خلاص اسمان لاندې ژوند کوي. د مرکزی حکومت ترڅنګ د سن حکومت ټول ادارې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانی دي. زله ټولو مالدارو خلکو ته خواست کوم چې په دې سخت وخت کې د خپلو گاونډیانو او ځپلو خلکو سره مرسته وکړي.
خپل پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں.
دا سن وزیر اعلی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د PDMA سن د اگست په 24 په خپل راپور کې ویلي په 100,000 تجربه باندې کرلې شوی پستونه په مکمل توګه تباه شوی دي، چې پکې مالوچ، غنې، اورجی، پیاز او نور پستونه شامل دي. د فصلونو د نقصان اټکل یو سل او پنځه ارب روپۍ خودلې شوې دي. بلخوا بیا د سن حکومت د انډسټری او د صنعت وزیر جام اکرام داري جو د اګست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته ویلي چې سیلابونو له وجې یوازې د سن د نقصان اټکل درې سوا او لس ارب روپو ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د فوج ټیمونه په حیدرآباد، سانګړ، بدین، ټټا، جامشورو او نوشیر و فیروز کې د سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې پیل کړې دي او د مرستې په کار کې د فوج دوه ځانګړي هلیکاپټري هم برخه اخلي. او بیا د سیلاب له وجې د پاکستان د اورګاډو محکمې له پنجاب څخه سن او بلوچستان ته دولس اورګاډو تک راتک ودرولې دي. د پاکستان د ریلوې محکمې مشر فاروق تیمور د اګست په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د باران له امله کراچۍ او بلوچستان کوټې ته دولس اورګاډي بند شوې دي. بلخوا بیا په بلوچستان کې پی ډی ایم د اګست په څلېرشتمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په بلوچستان کې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله پنځه نور کسان مړه شوي دي چې ورسره د جون له لومړۍ نیټې راهسې د مړو شمېر دوه سوه دېرش ته رسېدلي. دا حکومت لخوا اوس هم د مرستې ګامونه روان دي. خو په کوټه کې خبریال او څېړونکي سید علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچستان کې په اربونو روپۍ زیان شوی. تر اوسه په صوبه کې د ټول زیان په اړه هیڅ ټیک معلومات هم نه دي راټول شوي.
پر پنځه لک اکر ځمکه باندې چې کوم فصلونه وو، باغونه وو، دا مکمل طور تباه شوي دي. یعنی نور خو ګسه پرېږدو د بلوچستان د مکران ډیویژن کې هلته د خرماو چې کوم فصلونه دي، صرف د خرماو فصلو ته د درو ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. نو دا وخت صورتحال داسې دی په بلوچستان کې انفراسټرکچر چې دی هغه مکمل تباه دی، ژوند چې دی دلته مفلوج دی، د کوټ څخه کراچی ته تګ مشکل دی، د کوټ څخه اسلام آباد ته تګ چې دی هغه مشکل دی، د کوټ څخه سند ته تګ چې دی هغه ډېر مشکل دی.
په سن او بلوچستان کې د پشکال بارانونه لا روان دي. د موسمیاتو محکمې چیف میټرولوجیست سردار سرفراز د اګست په څلېرشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د سن تر څنګ د بلوچستان کې به د اګست تر اتشتمې نیټې پورې تیز باران روان وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د ستمبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علی خان نه تاسو په سند او بلوچستان کې د سیلابونو صورتحال اوریده. د سوات په مرکزی ښار منګوره کې هم سیلابونو په سلګونو کسان متاثره کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت یې له متاثرینو سره مرستې وکړي. د هغې په خبره زیاتره کسانو ته د پاکو اوبو خوراک ضرورت دی. دا چې دا وخت په منګوره کې څه صورتحال دی، هلته امدادي هلې سلې څنګه روانې دي، تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
دی وخت کې زه د سوات منګورې مولا بابا نه تاسو ته مخامخ یم. په منګور ښار کې چې کوم سیلابونه راغلي وو، دغه سیلابونه په دویم ورځ کار روانې دي. خلک چې دی په خپل مدد سره لګیا دي، دغه بیلچو باندې، دغه کودالو باندې، دغه رنګې په نور سیزونو باندې خټې ګندونه دار وباسي. دی وخت کې ما سره ګڼ شمېر خلک ته دونه پوښتنه کوي چې څه صورت حال دی، تاسو سره خپل پی جنګلو کې او ستاسو څومره زیان شوی دی سره واندي.
زما عباس نوم دی او دا زمنګ مال ده.
څه کار کې؟
زما دا چا پوجي چې سیلاب کم راغلی دی، نو زما دکان پکې بالکل ډوبو، مکمل ډوبو. جی یو شی پکې روغ نه پاتې شوی، ډېر زیات نقصانات شي. زمونږ
خراب
شوی دی، مشینان ول، کرسۍ وي، نور سامان نه مامان نه کنه. جی زمونږ د کار کم سامان دی، ټول خراب شوی دی. یو شی پکې روغ نه پاتې شي، دا خټي پټي دی لګي او اوبا سويتي لړکوي تي صفایان دي.
نو کله وبحالي کې یاره مته کار خوستا وته زګور ما پریم ما چوي دی هغه سيزو خراب
دي. او جی او نه کېدې شي
روزګار کله برابرې
کې روزګار ودا دي شي هفته پسې شي خټي مټي ختم شي کنه. جی ډېر زیات خټي دي.
دبل مرګره دي چپلي په پوکړي دي او صفایان کې تخره سره خپل نوم دا سب
جی زما عمران نوم دی. دا کبړ کار کوم او د دې زه یما د می دکان دی، دغه زمي کور دی، ګودام دی. مکمل شټل مټل بند دی، سبق ښکاری دن او ټول دالار کوسی اور سره لړلی دی بجانا. او
سمرا تاوان بشوی
اسه یاره زما کاروبار روپای دی او پورا د کور کډه مډا او صرف بچی می دی، بال بچی می دی لړګړی دی.
تر اوسه پورې سو برستو لا مدد لراغله،
راکه جوړی سو سوک نه دی راغلی. جی او بجانا صرف تاسو ولی دی کور او ګودام مار سره او
کور سره حالت دی. کور
کور خو بالکل ختم دی. جی سامان ما مان اور سره دی وستی دی او لکه دی یو پکې شی پکې سبا چی نه دی. جی
دبل مرګره دی، دسرم بلچه دا او چې دینو سپایې نه کوي. تر سره خپل نوم وایا
ما او مانو ګارم دی. رات مرګره دا دکان دم خراب شوې دا کور مورم په منډر سه خراب شوې دي. موږ سره بیگانه پرې سره گیا خو لکه کار دې چې دا نه کی. نسخانات ډیر کړی او کورم باندې منډای او دا دکانونه هر څه خراب شوي دي بند دي کنه موږ لګیا خو هغه کار ډیر سیوا دی موږ اوس نه بار دی
سره څومره کارونه وکړل سره
لګیا سره نور په هفته کې هم دا کار نه ختمیږي دا هیڅ کم کور کم منډای چې دنو هفته دوه کې هغه نه خالي کېده کور مکمل سامانونه هر څه بند دي له شګو
دا دي خلکو سره خیال څه ضرورت ته چیرې پوری تور پر حکومت پکې
درګ مکمل سامانونه د کور چې څه ضرورت ته ټول سره ختم دي دغه ماشومان او پاتې کپړې مبرې ختمې د کور ضرورت کم سامان دی مکمل سره ختم دی
دی اوریدونکو زه روان یم په دغه لار باندې خټی دی دلته دغه دکانداران لګیا دي کوم شي ګند د خپل دکان راو بس مثلا یو دکاندار دی دلته کې دغه کیرانی دکان دی محله کې بچی دینو سوداګانی خرڅولې دغه سپایان کې یو د سمره زیان شوی دنه پښتنه کو سلام علیکم
وعلیکم السلام
څه نوم دی تاسو
زمان دی یوسف
او بجراله سمره زیان شو دره
دغه رمن د اندازې نه مړو دا دکان ته په خپل سی کوي چې چینی غوړی وړو دال چینی ارسه سمره ټم دی سره کارډونو سره گیسونو سره سلندر هر کار پکې
سم بسمره را لې سمره ورا
تقریبا من چې دمر اوپر غلې چې دا یو یاب ته کې نه پاکي 10% خپل 90% خرچ ای ولې چې سمنګ جوړور کو دونی راوړو او چې جوړور کو نی راوړو دا مسله
او څه په بخ کې څه سوچ کړې سبا کې سمره مرستو ضرورت ته
مرسته هم ضرورت ته چې سمره کوم زنګ نو سان شي کوم ته ظالم ته کیږي
خو خوشا دکاندارانو ته سمره زیان ورسې
حد نه بار ده ټول
سرکاري چارواکي راغلي کنه سروې پر وایي
هیڅ څوک نه راغلي چار ته پوسم نه راکړي وای دي اقبال نه دا بالینا چاغه شوکت او د بل سره پر مرګ لري خو لکه یو عمر محمد چې لکه خپل منډه تړې والی دا
څو دونه وخت روزګار کړي نو سید د خلکو د بحالي کې سمره وخت لګي ستاسو په خیال
زمون به کم خامه خبرې به باندې کې مش نجات لګي
بل مرګ لري لاس کې برش نیولې دی او صفایني کې دنه پښتنه کو کنه چې د سمره زیان شوه سلامونه
السلام علیکم سلام ډېر
په جنګلو را سره وکړه
زما برکت علی نن دې مکان با اوسیدونکې هم ستاسو ډېر مهرباني نیاز بچا تاسو په دې قیمتي وخت مال خپل ټیم راکو ستاسو ډېر شکریا نقصان خو زمونږ جی دلته یو جن شور کول غواړم موږ نه یو هفته کیږي دا غیر مکمل سامان ای ټو زیډ ټول تل جی دا خالی پروت ته
څه وګه هر سوال
پای کی جی د جن شور کی جی څه سامان جی لکه پیپسی او لیز وغیرہ دکا کاسمیټکس دا څه سامان زمونږ ټول تباشه جی مکمل ای ټو زیډ جی غیټو ته کوله وتلې دې وې مدا خبري زمونږ هیرو کا شروع دې دا بابون دې اغم دکانو جی د کباب ډسکریپ اغم مکمل جتا شو ګرلی وټه حکومت طرف سفایا حکومت دا پکاری خلکوس د راشنو غم ہوگی د ټینټونو غمو کې دوی مداشي د حکومت ازالي ورګې نقصان دي
خلکو دا کورونه د وسه صورتحال او د بیګاسي چل کړي دا موږ کور ټول خالي
دي بیګا جی ته کورونه خالي او بتن لګي چا پارسلي راولي راشن خلکو تقسیم کړي دي عوامو ال خدمت ولې یو بل خلک راغلي یو پارسلي به ورجي راغلي خلکو خړل دي بګور کې
قدر من نور کې وخت کې موږ زو د سټي میئر د دې علاقې شاهد علي خان هغه راغلي دنه پښتنه کو چې دوی څومره مرسته کوي د خلکو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته راځو چې دا سیلابي ریلاب کوم راغلي دا او په زمون په تحصیلی بابوزه کې منګور سیټي کې جدي کومه تباہی شي وو پرون زمون پرایورټي بیسز باندې لاول نه کار دا او چې انساني جاني نقصان ونه شي دا غي د پاره زمونږ سونه ضلع تنظیمي او زمونږ ټي ام سټاف هغه ټوټل په دې ریسکیو کې لګیا وو او زمونږ دې علاقې نه الحمدلله چې داسې نقصانات نه شو یو ماشومه هغه وفات شوی دی دا غي د زمونږ شریف آباد د دینه بعد زمونږ چونکې دا یو افاتی علاقه ډیکلیر شوی ده دا غي سره سره زمونږ دلته په زرګاو کورونو ته نقصانات میلاو شوې ده خلکو مالونو جانونو ته خلکو کم چې مال مویشي واغې ته نقصان شوې ده خاص کر په دې درې ویلج کونسلو کې مولا بابا بنگلاديش لنډیکس شریف آباد په دې علاقو کې ډېر زیات نقصان شوی او دا غي د پاره زمونږ ټیمان نه وتی دي هغه وس جایزه لې چې سونه نقصان شوی ان شاء الله تعالی زمونږ حکومت مالدار ده مونږ چا سره دغه نه کو سونه نقصان شوی ان شاء الله
خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خصوصي هدایت کړی ته پټینګ کړی نو دخل کو ته بس سمرم رستي ور کوي سنگم رستي بور کوي په کم ډول سروي به څنګه په دې لک خلک
فل الغ زمونږ ویلج کونسل چیرمنان صاحبان لګي دي او سره پټواريان لګي دي دغه سره چې زمونږ سونه لاندې بلدیاتي نمائندگان دي هغه په خپل مدد اپ لګي دي دغه معلومات کې په کم ځای کې سونه نقصان شوی دی د ریکوري په ورځ دوکې وشي ان شاء الله دغه نه بعد مونږ اعلان کوو زه مونږ خپل وزیر اعلی نه به دا ډیماند زیاتې خلکو چې کم نقصان شوی دغه ازالو شي او کم د دې خلکو روان وخت کې چې دې علاقې دې خوړ د لاسه کم نقصانات کیږي داغه د پر فیل فور فوري تور کار روي شي واغه روکاو شي داغه
جی قدر مند اوردونکو دا زوما د سوات منګورې مولا بابا مکان باغ او دغه علاقې نه تاسو مخامخومه دې طرف خپل قربا دی از احمد خان ته د منګور نه اجازه ورکړي د الله پامه
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د اسلام آباد د تراګریز د یو عدالت په یو مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت منصور کړی دی. دا وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار ګل ایاز دی. ګل ایاز، که تاسو اوریدونکو ته لږ د دې موضوع په باره کې وایئ چې آیا دا مقدمه چې دا په عمران خان باندې ولې جوړه شوې وه او د دې عبوري ضمانت حال کم ورکې؟
ډېره مننه انیسا. څنګه تاسو هم ویل په خبرو په پیل کې چې د اسلام آباد د ترهګریز یو عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. د ترهګریز عدالت قاضي راجا جواد عباس حسن نن دا فیصله واوروله او دی ویل چې تر سپتمبر لومړۍ نیټې پورې به عمران خان په ضمانت وي. عمران خان په سخت او کلک امنیتی تدابیر لاندې د ترهګریز عدالت ته ورغلی وو او هلته د مقدمې اوریدنه وشوه. دا لومړی وار و چې عمران خان د ترهګریز عدالت ته وړاندې شو. د دینه مخکې د ضمانت لپاره بیلابیل مختلف عدالتونو ته یا های کورټ ته دی د ضمانت لپاره ورغلی وو، خو دا لومړی ځل چې د ترهګریز عدالت ته دوی لاړو. پر عمران خان تور دی چې هغه د یوې جج ته ګواښ کړی چې د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. نوموړي د اګست په 16 په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګیل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. عمران خان د اګست په 13 په بهاولپور کې بیا د تحریک انصاف غړو ته یوې جلسې په وخت ویلو چې د خپل بیان د دې وضاحت وکړل چې د هغه مطلب دانو چې د زیبا چودھری خلاف به قانوني کاروایی کوي، خو های کورټ چې دې باندې پومدی وینا باندې د ترهګرۍ ضد مقدمه جوړه شوې وه او هغه نن حاضر شو او هغه کې هم ورته ضمانت چي دي عبوري ضمانت دا عبوري ضمانت ته چورته ملاو شوې دي.
صحیح. او ګلیاس، د ضمانت رستو د حکومت لخوا څه خبرګون مخې ته راغلي دي؟
د حکومتي خبرګون خو په ضمانت باندې سند راغلي، خو د دینه مخکي دوی ویلي دي چې عمران خان په ملک کې ګډوډي جوړوي او خلکو ته غواخونه کوي او عدلیه او د ادارو باندې داسې نیوکې کوي چې هغه سره انتشار خوريږي. نو هغه دریز ډېر ښکار دي دغه نه مخکي هم او خو په دې عبوري ضمانت وروستوي ستازه سرګندوري مخې ته نه دی راغلي.
خو یو بل ته پوسټام کوم چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه بیا د زمینی انتخاباتو لپاره څه پلانونه لري؟
بالکل انیسه، څنګه تاسو ویل چې د زمینی انتخابات په پاکستان کې د سپتمبر په 28 په پاکستان کې د قومي اسمبلی د 900 معنی زمینی ټاکنې کیږي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د سپتمبر یول شلمی پوری د خپل د جلسو اعلان کړی دی چې هغه ته به عمران خان وینا کوي. او د دې خبر هم یادونې وړ ده چې په 900 معنی د تحریک انصاف ګوند غړي یو کاندید دی او هغه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. دوی پرون په هریپور کې جلسه کړې وه، په پېښور کې هم جلسه په پلان کې لري او سبا به په کراچۍ کې دوی یو جلسه کوي. خو لږه شیبه مخکې ما د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم رسمي ټوټر پاڼه ده په هغه کې داسې خبرونه خپاره شوي دي چې عمران خان د جلسو چې کوم جدول دی یا شیډیول دی هغه بدل کړی دی او اوس به هغه سیلاب ځپلو کوم سیمې دي هغه دوره کوي. جینس
سمدا، نو ډیره مهرباني ګل ایاز ته معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو ته ګل ایاز نه اوریدل چې د اسلام آباد د تراګریز یو عدالت په یو مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منصور کړی دی. اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو اوري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری پکرما کې افغانستان ورغلی یو شمیر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتی لار تر بندیدو پس گیر شوي او له درې نیمو اونیو راهیسې په انتظار دي. دوی وایي چې دوی دا فکر درلودو چې لار به پرانستل شي خو داسې ونه شو. د دې کسانو په خبره له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي او باید حکومت ورسره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د طارق اورګزی ریپورٹ کیا ورو
په کورما ضلع کې تردنی مونه ولاړ پاتې ل افغانستانه د غلیو د گاډو ډریوران وای چې د خلاصو پکتیا تجارتی لار په خلاصولو حکومتونه دې د دوی پریشانې ختم کړي. دوی دا خبره د چهارشنبه پر سپداسي وخت کې کړي چې لار د خلاصولو پر ځای دوه حکومتونو لخوا مزید سختی راغلی. په لغمان کې د کرغی ولسوالی زبی الله مشال لډیو ته وایي له کورونو راوتلي ول چې ګټه به وکړي او بچو ته به سیوسي خو د پولې پر بندولو له تاوانونو سره مخامخ شول او نه پوهیږي چې تر کومه پورې به دغه سلسله روانه وي.
دلته مونږ در په درې خاورې په سر یو لارې ولاړې دي، 50-50 ټنه لارې ډکې ولاړې دي، ټیرونه هم تباه شول، لارې هم غر کې شوې، سیلابونه را باندې راغلي، خپل بچې هم لا نه دي لیدلي. و په لحاظ د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا، دا کم رقم انصاف دا، دا کم رقم عدالت دا. دې طالبانو مسلمانانو ته ویل تاسو خدای الله د رسول د لارې نه خبرستئ، دې پاکستان حکومت ته په لحاظ د خدای د مونږ غم وخورئ. و مسلمانانو ولې مونږ غم نه خورئ؟
د خلاصو پکتیا تجارتی لار مبینه طالبانو تر هغه بند کړی چې په کورما کې د 28م او 29م ترمنځ شپې له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړدلي دوه تنان امنیتي سرتیرو وشتل. که څه هم له طالبانو سره د کورمې ځایي مشرانو او تاجرانو جرګې وکړې خو بیا هم هغوی لار د تجارت پر وړاندې خلاصه نکړه. په خلاصو کې ګیر د اسلام الدین په نوم یو ډرایور مشال لډیو ته وایي که حکومتونو پر خپلو کې څه خبره وي هغه دې په خپلو کې وساتي، خو دوی ته د وروختو اجازه ورکړي ولې چې سیلابونه راغلي او د خپلو کورنو په اړه په تشویش کې دي.
افغانستان
طالبانو د پولې اخوا کنټینرې اېښودلي ول، خو اوس هغوی له نهې ورځې په ډنډه پټان کې د توپو او نورو غټو فوجي ګاډو سره په لوی شمېر کې ولاړ دي او هر قسمه په تګ راتګ بندیز لګولی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو مسؤول مفتي عبدالمتین سعید بغیر له دې چې څه شواهد وړاندې کړي د خلاصو پکتیا لارې د تړل کېدو ذمواري د پاکستان په پوله ساتونکو واچوله او وی ویل د افغانستان لوري کې ستونزه نشته، بلکې دا د کرخې هغه غاړې ته ده.
موږ کوشش کړی دی خو مشکلات چې دي دغه د همسایه ملک د طرفه څخه دي، زموږ له طرفه څه مشکل نشته. هغه دغه مشکل ایجاد کړی دی او موږ کوشش کوو چې حل یې وکړو.
د خلاصو پکتیا په تجارتی لار هر ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزه، انګور، سبزیانې او کویلا درمد کیږي او له دغه ځای سیمنټ، روجې، مالګه او پرچون سامان وړل شي، خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تلل شوی ده. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري د ګلپور ازویلی ول چې یاد لار د خلاصولو لپاره په رسمي ډول خبره بکوي، خو تر اوسه په دغه کې څه پیشرفت نه دی شوی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول اسنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. او اوس د خبرونه نیمایي برخه تار رسیدلې په خبر کې د ماسیګر 15:30 بجې کې دونکې دی د شاهین بنيري نو لند خبرونه واورو.
سړمه شه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشت راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وجلي او نور 2293 نوي ټپیان کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته مرستندوی کارکوونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدې. د اسلام آباد د ترهګریزې عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسي غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړې وې. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچېرې عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او بیا ځان اسلام آباد ته ورسي. په کورمه کې له شاوخوا 3:30 ونو راهیسې بند پاتې افغان ډریوران وایي حکومت دی د خرلاسیو لاره د سوداګرۍ لپاره پرانیزي چې د دوی پریشانی ختمه شي. دوی د غوښتنه پرون په داسې مهال کړې چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریز لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د کورمې استازي او په واکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري ویلي چې د لارې پرانستلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرین کې په پراخه کچا د کلستر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې یوکرین یوازینی هیواد دی چرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کیږي. سازمان پر روسیا او یوکرین دواړو غږ کړی دی چې د دا رقم وسلو کارول ودروي او په کال 2008 کې منظور شوی هغه نړیواله لوزنامه ومني چې د لاندې د دا رقم وسلو په کارولو بندیز.
لند خبرونه د شاهین بنيري نه واورېدل. اوریدونکو ورسو اوس ته یو رپورټ طرف ته. ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداري اوچا ویلي چې د رواني میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا اداره وایي چې دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده زیاته ده. د دې ادارې د رپورټ له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېری په جماعتونو او نورو مقدس ځایونو کې شوي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
میترا د کابل ښار شیا مصحب افغان اوسیدونکو ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ تر څه وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر زر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلاوختي او چا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي. خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 تنه ملکي وګړي ووژل او 33 نورې ټپیان کړل. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو او مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. هڅه مو وکړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت، د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې یې ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وژل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مغزوب لا وښتی ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو حق
په 4 بجو.
د جنوبی وزیرستان د احمد زو وزیرو د زلی خیلو او خوجل خیلو خلق په ګورګوره سیمه کې د سیمه لانجې په سر مورچو ته ختلې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي دواړه خواوې په وسلو سنبالی دي او له 1350 ورځو راهیسې په مورچو کې ناستې دي. خو په همدې حال کې د انتظامیه په مرسته مذاکرات هم روان دي. ډیپټي کمشنر امجد مہراج بیانن مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې له لارې د لانجې د هواري حاصل کوي. تفصیل اشتیاق مسید په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان د احمدزی وزیر دوی قبیلې ضلع خیل او خجل خیل د ګورګورا سیمې مځکني اختلافات بنې. 13-15 ورځې نه د وړې او غټې وسلې سره د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوستي. د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر وایي چې په سویلی وزیرستان کښې ریاستي ادارو د قبایلونو ترمنځ مځکني شخړې حل کولې بنې سترګې پټې کړې دي.
کرلی حاکم اختیارات سے زمکاول جی مشتیا نکل رو آغانا منا لشکر کشی کیجی آغانا منا غاٹے واڑے اصلی شوراجی خلق پولیس ریت نبا حل کیجی یو بل کمزک بنے ما میلے لان دی یو پای سالا یو کی سا کا جر گاو کی آ کا کو ماتو کی 50,000 روپے دائے پا تو مینا بنے ما نہ لائی تے قسمت دینا یا 70 کے پچھے کری جی کا گھر گھر مسئلہ سیتی مارا ونا وا ریاست دی دل 1 کلومیٹر کے دے کالونی سارا کچے
مشال ریڈیو چې د ګورګورا سیمې مځکني شخړې بنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد مہراج سره تماس ونیولې. هغوی وویل
زلی خیلو خجل خیلو ترمنځ فیصله شوې وه، ملک جمیل کړې وه، په هغې باندې د زلی خیلو اعتراضات وو. مونږ پې شروع وو چې دا مسله والله حل کړو، خو دې کښې خجل خیل ټینټ هم ولګول او د پولیو نه بایکاټ وکړو. نو هغې د وجه نه دا لږ شی کمپلیکیټډ شو. اوس دا زلی خیل هم هغو ته وختو مورچو ته، نو مونږ اوس هم ورسره ناست یو، انګیج کوو، جرګې کوو چې تاسو دواړه کوش شي او چې کومه د رواج وي نو انشاءالله رواج مطابق به دا فیصله وکړو. دا ځمکې چې کوم
ګورګورا سیمې مځکني اختلافات بنے. دراون کال د مئی په میاشت کښې هم د یو بل په خلاف د واړې او غټې وسلې په استعمال کښې د دواړه لوریانه دوه کسان وژلې شوي وي او 4 نور پر هرجلې شوي وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو اور دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز یا پیسو د ختمولو اعلان کړی دی. دا هغه پیسې دي چې له تیلو د بجلی جوړولو په ترس کې د تیلو بیو په اندازه په بلونو کې شاملېږي او چې د تیلو بیې لوړېږي نو ورسره دا پیسې هم زیاتېږي چې له وجې عام خلک د بلونو د زیاتوالي شکایت کوي. خو د بجلی او اوبو د څانګې یا وابډا چارواکو ویلي چې کوم خلک په میاشت کې له 200 یونٹو کم بجلی استعمالوی داغی پا بلونو کی با دا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز نا شاملی گی. پا دیڑا تفصیل دا شبیر احمد جان پر ریپورٹ کیا ورو.
دا اوبو او بجلی محکمه لخوا 1300 میاشت راسه دا بجلی بلونا ډیر زیات راغلی دی چې پکې غټه پنګه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې وی یا هغه پیسې چې د بجلی جوړولو لپاره حکومت د بهر ملکونو نه تیل ګیس یا کویل راغواړي او هغه بیا د بجلی جوړولو لپاره استعمالیږي. فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې ورته ایف پی ای هم ویل کیږي هغه میاش زیات وی کله چې د دغه تیلو ګیس یا کویل نرخونه نړیوال مارکیټ کې اوچت شي او کله چې روپۍ نرخ د ډالر په مقابله کې راکم شي او ورسره د بجلی بلونه هم ډیر زیات شي او چا چې ډیر یونٹ استعمال کړي د هغه نه دغه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د تیلو یا د ګیس پیسې زیات اخیستل کیږي. 13 میاشتو راسه د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي. سمیم ګل چې د پیښور پولیس اسپیټال کې اردلی دي وایي په کور کې دومره د بجلی استعمال نشته دي څومره چې بیل راغلي دي او د دې ورکولو وس هم نه لري.
دا والا د بجلی بلونه ډیر راغلي زما 9000 روپۍ بل وو اصل کې خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجه نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دي او دا د پکار د حکومت د اضافي چارجونه او ټیکسونه بند کړي چې خلکو ته ژوند نسان شي. که چېرې داسې نه کوي نه خلک به پخپله د بجلی غلا ته او کونډو ته دې ته غاړه ږدي.
وړاندې به حکومت په دې باندې سبسډي ورکوله یعنې د ولس د اسانتیا لپاره څه پیسې به حکومت برداشت کولې کوم چې اوس نه ورکوي. حکومت وایي چې دغه فیول ایډجسټمنټ به اوس صرف د هغه بجلی استعمالونکو نه اخیستل کیږي د چا د بجلی استعمال چې د میاشتې تر 200 یونټو نه سیوا وي. همجدله وایي چې 13 میاشت هم او بیا روانه میاشت کې هم په زرګونو بل د بجلی راغلی دی چې پکې غټه برخه د تیلو یا فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې دي.
زمونږ د بجلی بل چې کم دی 2658 روپۍ خپل بل دی او دی په کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ چې کم دی دا 2174 روپۍ او سره پیدا ټیکس لګېدلې کنه. نو نن سبا مهنګایي ډیر زیاته ده او دا غریب سړي د پاره بل چې موږ کول ډیر ناممکن دی کنه. زمونږ حکومت ته اپیل دی چې د ټیکس باندې لږ غور وکړي ځکه غریب سړي د پاره دا جمع کول ډیر ګران دی.
وزیر اعظم شہباز شریف په دې اړه 13 ورځ خپل یو بیان کې ویلو چې کله بهر ملکونو نه تیل د بجلی جوړولو لپاره په ګرانه بیه راغواړي نو هغه میاشت بیا بلونه هم ډیر راځي. پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر مقصود انور وایي چې خیبر پختونخوا کې خو بجلی د اوبو نه پیدا کیږي نو باید د تیلو کویلې یا ګیس پیسې دې د هغه چا نه واغستل شي چېرته چې بجلی د دغه نه جوړیږي. خو وایي اوس هم دا غوره ګام دی ځکه چې د ډیرو خلکو بلونه به دې سره راکم شي.
فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ سے دی کنا ہر چاہتا ریلیف ملاوے گی تو بالکل تا سوچے اگر ہر سے اخلے دا بلونوں کے ٹیکسز مختلف ٹیکسز دی صرف یو ٹیکس نہ دے انکم ٹیکس دے سیلز ٹیکس دے بیا فردر ٹیکس دے بیا سرچارج دے فردر سرچارج دے دونوں زیادہ دی چاغه ټکسونو پرسنټیج ډیر زیات پوجه چي دي کنه او پیر ټول نه غټ چي دي کنه اف پی اے دے نو دې ته پاره ډیر ضروری دی چې گورنمنٹ چي دي کنه نو دا سه پالیسی راولي چې دا ټکسونه چي دي ځان لوالي او دا بجلی بل چې کمی دی هغه ځان لوالي نو هغه سره بیا ان شاء الله ریلیف به ملاوي.
دا وزیر اعظم شہباز شریف د اعلان وروسته د بجلی او بو وفاقي وزیر خرم دستگیر د اگست پاسه لريشتما اسلام آباد کې خپل وینا کې ویلي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی کمغټه منصوبه نه ده کړې د کم لقبل چې دوی د بجلی جوړولو لپاره همارنګ د بهر ملکونو نه تیل او ګیس راغواړي او د هغې پیسې هر میاش د بجلی په بلونو کې د اولس ته اخیستل کېدل خو اوس په نه اخلي. حکومت وایي داسې کولو سره به 240 ارب روپۍ کمی راځي خو هغه به د نورو ټیکسونو د لارې پوره کولو هڅه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تکے
د رستیو کې د خبر پختونخوا په باجوړ کړه کوبنو کې زنو ځایو مذهبي مشرانو پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته لسړو بغیر او تفریح ځایونو ته نسی. د خبرونو د بشري حقوقو مبارزین اندېښمن کړي دي او وایي چې باید حکومت د دا ډول پریکړو مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي. خو د بنو او د کرک اوسیدونکو بیا ویلي چې په خصوص د دې بندیزونو په فیصلو باندې چارواکي هم سلا شوي دي. بل لور ته تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته ورتګ د خصوص بنیادي حق دی او د دې حق ورکول لپاره به پوره هلې سلې کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکي وایي چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د ښځو تفریح ځایونو او بازار ته په ورتګ د بندیز په اړه خبرونه اندېښمن کړي دي. دوی دا خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې په بنو کې د مذهبي عالمانو لخوا ښځې پارک ته او بیا په کرک کې بازار ته لتللو منع کېدو په اړه رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په باجوړ کې د سیل ځایونو ته هم د ښځو په ورتګ بندیز لګول شوی و. د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د نرخصیانو د حقوقو لپاره کارکونکي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم د اګست پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو په بهر تک د بندیز لګونکو خلاف په وخت د کاروایی نه کېد او په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلل هغه مهم وجوهات دي چې له وجې په خیبر پختونخوا کې هم د ښځو په بهر تللو د پابندۍ لګولو خبرونه مخې ته راغلي دي.
د دې وجوهات ډېر دي چې بعض ځینو کې مونږ داسې وګورو چې د افغانستان د صورت حال وجې نه هم دي او بیا د مقامي جرګو چې یو جرګه وشي په هغه باندې داسې هغه ته یعنی قرار واقعي چې کوم هغه په کار دي هغه وشي نو د بل علاقې جرګې ته حوصله ملاوه شي بیا چې کوم پرایویټ جرګی دی د خپل فیصلې مقامی امایدین بیا خپل فیصلې شروع کړي.
پابنو کې د مذهبي عالمانو یوې کمیټې د اګست پر 13مه د ښځو لپاره ځانګړي پارک ته هم د ښځو په ورتګ بندیز اعلان کړ. دغه سیسورو سره وړاندې په کرک کې یوې جرګې پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته بغیر لسړو نه ورسي. له دې وړاندې د جولای پر 15مه د باجوړ په سلارزو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د سلارزو رغاګانو بارانی بند او نورو سیل ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز اعلان وکړ. په دې اړه مې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نه وپوښتل. نو هغه وویل چې د سلارزو سیل ځایونو ته د ښځو په ورتګ کې یوازې د اختر پر مهال بندیز لګولی وو او هغه یې هم د ده په وینا د فحاشۍ د مخنیوي لپاره کړی وو.
پرانتونو باندې زمونږ هغه قومي جرګه شوې وه. یو پکې دا ده چې هلته داسې مخصوص علاقې دي چې هلته کې زنانه او سړي مخلوط ګرځېدل یو بد اثر یې پیدا کاوه. بیا مونږ دا خبره وکړه چې دا مخلوط ګرځېدل دی نه لکه د فحاشۍ او د بهایۍ ټکي مونږ استعمال کړو. نور لکه د ښځو د کورونو راوتلو باندې د پابندۍ څه خبره نه وه شوې. نو هغې نه بیا میډیا هغې ته چې کوم دی یو غلط شانتي رنګ ورکړو.
په باجوړ کې تر دې وړاندې هم د ځایي مشرانو د جرګې لخوا په خصوص ځینې بندیزونه لګول شوي. هلته جینکو ته ویلي شوي وو چې اف ایم ریډیو ګانو ته به ټلیفونونه نه کوي، سهولت مرکزونو ته به نه ورسي، له بنجاریانو به په کوڅه کې سودا نه اخلي او بنجاریان به هم د سودا خرڅول لپاره کلو بانډو ته نه سي. خو په قبایلي سیلو کې د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته د ښځو ورتګ د غي بنیادي حق دی او باید د بیلابیلو ډلو لخوا د ښځو په حقونو د بندیز لګولو مخنیوی وشي.
واقعي په لتل دوره منظم طریقې سره تجربه کوا تجلوس کوا د ښځو حقوق د پره یا د دنیا کې د پاکستان رپوټیشن د پره واقعي یو الارمنګ سچویشن دی، خطرې سچویشن دی او باید د ګورنمنت ادارې د دې مخنیوی وکړي اور د ډیر بنیادی انساني حقوقونه دي چې ته په هر وضع ته په خپل خواخې باندې بازار کې شاپینګ وکا یا ته تفریحي مقامات ته ځې، دا خو ډیر بنیادی حقوقونه دي د انسان ولا دا ته نشي سلف کولای کنه وي ته په دنیا ته سم مخې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې په کرک او باجوړ کې د ښځو بازار او د تفریح ځایونو ته د ورتګ په اړه تر خبرونو وروسته یې له ځیلي انتظامي په دې اړه پوښتنه کړې وه، خو د هغې په وینا ځایي جرګه او مشران له خپلو خبرو په شا شوي دي.
زما ته داسې لیکي چې داسې ورانه ما ته داسې ایلیمنٹس زیات ښکاری ځکه چې کتا سو ګوره داسې آن اینڈ آف یو سبو د مخ کې په بهنګو کې داسې یو نوټس راغلی او کتا سو ته یادېږي په ګراوند باندې چې کم دی دا باجوړ ولم چې کله دا خبره شوې وه نو ما خپل دې باندې کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه ډپټي کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه او دې ویل چې جی دلته پله زنانا زی او راضی تاسو دا بنو ولا خبره وکړله نو اټس ا سپریټ فیمل پارک نو سپریټ فیمل پارک کې زنانا لاړ شنودی کې خو ستاسو خبره نشته دا هم بچ کم دی دا کومه خپل د بنو ډیپټي کمشنر سره خبره وکړو نو کې دي چې د دې یو ورځې پس سټېټمنټ راشي چې جی ما غلطه سره کړی وي.
عائشہ بانو وایي چې په خیبر پختونخوا په سنگړی توګه په قبایلی سلو کې یو شمیر خزي داسې دي چې په ترهګرۍ کې خپل سړی بیل لیدي او په یوازې سر کورنۍ ساتي نو باید د غي د حقونو احترام وشي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلتور او آرت په حوالہ جوړ شوی دوروزنی نندارتون کې ګډونوالو ویلي چې پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ ځینې نورو قومونو هم خپل کلتور هیرول شروع کړي نو ځکه دوی د نمایش تابعیا کړي چې نوی کول د خپل کلتور سره آشنا کړي. د ګډونوالو وینا وه که حکومت دې لړ کې له دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کول شي. دا نمائش د اگست په سلیریشته ما جوړ شوی و. تفصیل سره زهیر را کوي.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرت د سوري لاندې تابعیا شوی دوه ورځنی د کلتور او آرت په اړه په نندارتون یا نمائش کې ګډونوالو وی چې دوی په دې نندارتون کې د پښتنو د کلتور یعنی جامو پیزارونو ناستې ولاړې دود دستور او د هغوی د فن سره سره د نورو سیمو کلتورونه هم وړاندې کړي او غواړي چې د پښتنو کوم کلتور ورځ په ورځ له خلکو هیریږي چې هغه خلکو ته ورښکاره کړي او دغه خپل کلتور خپل کړي. خو د کلتورونو د پرمختګ لپاره باید چې حکومت د دوی مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کولی شي. د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی امیر حمزه د خپل فن او آرټ په اړه مشال ریډیو ته وی
ټرک آرټ زمونږ د پاکستان د کلچر حساب سره چې کوم دینو یو ډیر مشهور آرټ په دې باندې لکه هاه کې نو ټاپکس باندې کار شوی خو مونږ وایي چې زمونږ ټرک آرټ دومره مشهور شي لکه دا هم زمونږ ډیزاینرانو زمونږ آرټستانو مشهور کو چې ٹرک آرٹ نن سبا په امریکا کې او په یو کې کې چې کم دینا هم ډیر زیات سٹیبل دی خو مزیدار آرٹ دی.
د عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی سویرا خان مشال ریډیو ته وی چې دې د شاتو د مچو ډیزاینونو په جامو او په کټ صادرو جوړ کړي او غواړي چې دا فن نور وړاندې بوزي.
او دا زما ټاپک چې کم دی دا هني بی باندې دی هني کوم چې کم شاتو مچي او دا غي چې کم هغه غبینه دا غي ډیزاین باندې زما ډیزاین دی هغه ډیفرنٹ ایلیمنٹس ما غشت دی اور ما ٹولکس جی کڑی دی پر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے پر ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے لائک ما دا بیڈ شیٹس جوڑ کڑی دی ڈریسز میں جوڑ کڑی دی کما فرنیچر ڈیزائنز جوڑ کڑی دی اگر ٹول ما دا ہنی بی پر غشت دی کچ کلاس ما ٹاپک اگا دی دا صرف پختون کلچر دا پار اوم دے خدا دے نور دا پار اوم دے
مشال ریڈیو سر خبرو کی دا عبدالولی خان پو ہنتن دا ٹیکسٹائل دا سانگی استاد اسفندیار خان مشال ریڈیو تا اوی دی پلان لری چی دز دا کون کو دا فن پاری دا تجارت لپار اولان دکڑی او پدې برخه کې یې کار شروع کړي.
مونږ دا ایگزیبیشن مونږ ارینج کړی دی دا نه علاوه د ټول نه زیات سټوډنټس افورټس دي چې سټوډنټس چې کوم دی دا خپل کار څومره په ښه طریقې سره څومره په پروفیشنل طریقې سره مختلف دا سره انډستریل لیول ټیکنیکس یوز شوی دی انډستریل لیول کار دی او دا ټول هغه فائنل پروډکټس مونږ سره راغلي دي او اوس ټول دا پروډکټس چې دي دا مونږ سره کمرشلایزیشن ته ریډي دي او زمونږ ډایرکټر اورک سره مونږ وایس چانسلر صاحب هم اوس دا خبره وکړله چې زمونږ دا ټول پروډکټس به اوس د سټوډنټس څومره پروڈکٹس دی دا بوس کمرشل کی گی او دا پروفیشنل لیول باندې کمرشل دا سر مارکیټ تبا دا ټول
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دې صوبه کې د پښتنو د کلتور سره سره د نورو ژبو او د کلتورونو لپاره یې اقدامات پیل کړي.
په ننګرهار کې په لومړي ځل د فټسال سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه چې ننګرهار کلب پکې د سیالۍ پایل لوبه وګټله او د قهرمان لقب یې خپل کړ. په ننګرهار کې د فټبال فیډریشن چارواکي وایي چې له سیالیو چې د دې سیالو مخه د فټسال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو په نښه کول وو. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د فوټسال دا سیالۍ د اگست په څلېرویشتمه نیټه د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند ورزشي جمنازیم کې ترسره شوې. چې اتو لوب ډلو پکې برخه لرله. د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله باسین د فوټسال د سیالیو تر پیلېدو د مخه وویل له سیالیو یې موخه دا ده چې د فوټسال سیالۍ په ننګرهار کې عامې کړي او له دې لارې په دې وتوانېږي چې د ننګرهار د فوټسال لوبغاړي ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نوموړي وړاندې وویل
اتو غوره ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالۍ پر مخ وړو. انشاءالله دغه اقدام به موږ دې ته وهڅوي چې په آینده کې هم د فوټسال سیالۍ په ننګرهار کې مروج کړو او منظمې ټیمونه جوړ کړو تر څو وکولای شو چې په همدې سلسله کې مونږ د دغه طریقه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي زموږ د ننګرهار لوبغاړي. نو زما ټولو ورزشکارانو سره دا وعده ده چې انشاءالله بار بار به مونږ داسې ټورنمنټونه فرصتونه له تاسو لپاره مساعد کوو او د همدې له طریقه به دا زمینه تاسو ته مساعدوو چې ملي ټیم ته تاسې لاره پیدا کړي.
د فوټسال لوبغاړي دا لوبې ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او زیاتوي چې د دې لارې به وکولی شي چې د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. دوه تنه اسیب الله او خیبر مشال راډیو ته وویل
دغه کوم فوټسال مسابقې چې روانې دي موږ ډېر خوشحاله یو غواړو چې دا ملي ټیم لپاره لاره ځان ته پیدا کړي.
هم دا ده چې دوه میاشتې نه شپږ میاشتې خو حتما باید دغسې سیالۍ موږ ته ونیول شي ځکه دا د لوبغاړو لپاره یو ښه طلایي چانس.
د ننګرهار په ورزشي جمنازیم کې په لسګونو کسان د دې لوبو لیدو ته ورغلي ول. دوی وایي په لومړي ځل د دا ډول سیالیو لیدل دوی ته په زړه پورې او د تفریح لپاره یو ښه فرصت دی. د لوبو دوه تنه ننداره کوونکي اسماعیل ازرتی او دین محمد ساحل دا سیالۍ د یووالي او امن لپاره هم یو ښه پیلامه ګڼي. دوی مشال راډیو ته وویل
په جلال آباد ښار کې دغه فوټسال لوبې نوې تر سره شوې او تاسو ګورئ چې ډېر مینوال او ډېر ننداره چر ناغلي دي ترڅو دغه لوبې د کتو سره خوند وکړي.
دا په اول ځل چې په ننګرهار کې دا یو اقدام شو دا ډېر نه کار ده. موږ خواهش کوو د نورو راډیوګانو نام د نورو تلویزیونونو نام چې دغه یو برنامه ایجاد کړي او د ځوانانو د تشویق لپاره او د فوټبال د روج لپاره دا ډېر صحیح برنامه ده.
د یادونې ده چې دا سیالۍ د ځوانانو په نوم د یوې خصوصي راډیو د فوټبال فدراسیون سره په همغږۍ ترسره کړي او له دې وړاندې هم د افغانستان په دریو زونونو کې ورته سیالۍ ترسره کړې وي. په دې سیالیو کې د شهید عزت الله او ننګرهار کلب په نومونو لوبډلې پایلوبې ته وتلې وي چې ننګرهار کلب په دې وتوانېدو چې په دوو ګولونو کولو سره د شهید عزت الله کلب ته ماتې ورکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوست خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیری نه لند خبرونه اورو.
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشت راهیسي تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وجلي او نور 203 نوي ټپیان کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته مرستندوی کارکونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدې. د اسلام آباد د ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوری ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسی غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړې وې. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچېرې عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او بیا ځان اسلام آباد ته ورسوي. په کورمه کې له شاوخوا درې نیمو ونو راهیسې بند پاتې افغان ډریوران وایي حکومت دی د خرلاسیو لاره د سوداګرۍ لپاره پرانیزي چې د دوی پریشانی ختمه شي. دوی د غوښتنه پرون په داسې مهال کړې چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریز لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د کورمې استازي او په واکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري ویلي چې د لارې پرانستلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرین کې په پراخه کچا د کلستر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې یوکرین یوازینی هیواد دی چرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کیږي. سازمان په روسیا او یوکرین دواړو غږ کړی دی چې د دا رقم وسلو کارول ودروي او په کال 2008 کې منظور شوی هغه نړیواله لوزنامه ومني چې د لاندې د دا رقم وسلو په کارولو بندیز.
او ریدن کو هم دے سرا زمنگا نننے خبرونی ختم شوی. تاسو پدی سپو د ماخام د شپک بجونه د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونی هم اوریدل شي. هم دے سرا مانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنری تکنیکی همکار ایسا کمیریو د غسټول همکارانو ته اجازه تراکه. خپل خیال ساته. خدای پامان.